السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 260 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکو کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له عوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یوه برخه ده. دا کښتۍ د ترکیې، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او وست انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 نیټې سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی چودنی د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې پانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي.
او په یو پزړپورې راپور کې بواوري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبي بازار خ توت شوې دی.
ژمې د شپې ورځ سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یو ځای کېږو، مسکل سات تېرو، د لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
د آزادی رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خپرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونه برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بېګناه لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیر ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې دا برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حملې چې د سپیڅلو شاعرو او جماعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخښه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکوې غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولي هم دا برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایي له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نښو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجې الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره یې د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستاني ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خپرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همداراز اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو یې ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلی دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسان مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ ژوب له ښایي ډېر وي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ تاسو کله غونډې ترلای نومېږي خدیجې الکبرا امام برګا ده په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا چاودنه وشوه. ما چې د ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیعه دی او دېته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی و چې 60 کسان ووژل او د هوټل یو برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړی چاودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چاودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګې له خبریال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړې.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې 10 کسان وژل شوي دي او 100 پورې کسان چې دی هغه ژوبل دی. خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي، نو هلته یو کس راته وویل چې زموږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي، چې زموږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
دوبل کسان چې دي، دوبل کسانو کې هم د ډېرو حالت نازک دی، هغه هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات دي مړو.
خټک صاحب لومړنی راپور د سوچ د 14 په اسلام آباد کې شوی دی، بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده. د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی، اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی، داسې کلی غوندې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده، چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا خدیجۃ الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي په دې کې شوې ده، او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه داسې وویل چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي، د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو پخپله تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلی تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې چاودنې شوې دي، تر ډیره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د غوی مسؤلیت نه دی منلی. داعش ډیر کله دغه چاودنو مسؤلیت منلی دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه، پولیسو خو چې دا غوی صرف دغه یاد کړل کنه، دغه خپل نوم ته جوړ کړی دی، ټول خوارج دغه وویل. او د دایز لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کوم 14 شوی و، دوه میاشتې پخوا ادلي عدالتونو کې د هغې ذمهواري هم جماعت الاحرار منلې وه چې هغه هم د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده.
خو هغه په شیاو نه و، خو هغه 14 په شیاو نه و. یعنې کله چې په شیاو 14 شوي، پخوا چې په کوټه کې کومې 14 کې دی په شیاو باندې، دوی خو مسؤلیت به بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې له لویه سره امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
اسلام آباد خو وضعیت ښه وي، دکه په عامه توګه باندې داسې نه وي. خو دا اوس 14 سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې، او ځای په دغه سیمه چې ده دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بسې په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل څوک نه ورپرېږي، عام خلک هلته نه شي تللی، ولسي خلک. خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راشد خټک مرکه مو اوریده. له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې زموږ همکار احمد شبر سره ووسی.
له تکل صاحب څخه په مننه د خبرونه په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. UNDP په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري، چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وسیعت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورډب کړې ده. UNDP په خپله تازه خبره کړې